دا مشال رادیو د پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي. نړۍ او سیمې ته مو هم کتنه کړې ده. کورنۍ او نړیوالې ورځپاڼې هم لرو. په تر هر څه وړاندې وار ورکوو انیسا اجمل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په سوات کې د غیرت په نامه وژنې په تور یو تن نیول شوی دی. د بلوچستان پبلک اکاونټس کمیټې مشر وایي په تیرو 12 کالونو کې د تعلیم او صحت په برخه کې د 400 ارب زیاتې روپۍ ورکې شوي دي او پینټاګان وایي داعش موصول ښار ته د عراقي ځواکونو پرمختګ ناکامه کولو لپاره د دغه ښار اوسیدونکي د ډال په توګه کاروي. د خیبر پختونخوا په سوات کې چارواکي وایي کابل ګالوت سیمه کې د غیرت په نامه وژنې په تور یو تن نیولی دی. د تحصیل کابل تاڼۍ یو پولیس چارواکي رحمت علي مرون مشال ریډیو ته ویل کابل ګالوت کې یو تن خپله ښځه د غیرت په نامه وژلې وه چې وروسته پولیسو د وژونکي د کورنۍ پر ضد کارروایي پیل کړه او تورن تن یې ونیو.
من ته اطلاع ملا شو چې وخزه په ټانګي چې نکي وجل شي دا د په مبارک کې موجود وو. مونږ ته دا بل خوای نو چې را مونږ دې معلوماتو کوم د معلومات شي دا خاون وجل دي. دې سړي مونږ ته وی چې نو زموږه خزه نه جایز تعلقاتو بیګار د شپې دا ما ولولو والا چې دا د غشو جن په مری ولا زور کوو مړنه.
سوره سی وړاندې په سواد کې د خصو حقونو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ کارکونکو مشال ریډیو ته ویلي او سکالې واسي په سواد کې 5 سلويخت خزي د غیرت په نامه وشل شوې دي. د بلوچستان پبلک اکاونټس کمیټې مشر مجید خان اچکزی ویلي په تیرو 12 کالونو کې یوازې د تعلیم او صحت په ادارو کې 400 ارب څخه زیاتې روپۍ ورکې شوې دي. مجید خان اچکزی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی هم دی پرونی د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل په تعلیمي ادارو کې 40 استادان ترخواګانې اخلي خو ډیوټیانې نه کوي.
کار خبر ده چې کوم د ضلع افسر په ضلع کې ناست دی هغه په دې کې شامل دی او دا زما تعداد دی. د تعلیم به در 40 زره بالایي او صوبه به در 50 زره بالایي چې تنخواوې اخلي او وجود یې ستن. او بله خبره دا ده چې په تیر 4 کال کې 2 زره کسه لګېدلې دي. غوښتنه دا ده په دې کې پښتانه څوک لګېدلې دي، بیا که لګېدلې دي هغه چیرې لګېدلې دي.
مجید خان اچکزی زیاته کړه چې په سنو کلو کې په غیر قانوني توګه طبي مرکزونه خلاص شوي دي چې په کې غیر مسلک ډاکټران د خلکو درملنه کوي. د افغانستان حکومت وایي د دایمي او باثباته سولې اراده لري او دې هدف ته د رسیدو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د افغانستان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال پر مشال ریډیو ته وویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانستې دي.
د افغانستان حکومت د تلپاتې دایمي او باعثت سولې اراده لري. په دې برخه کې د ټولو هغو فرصتونو او امکانات چې موږ د تلپاتې سولې ته رسي ګټه اخلي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرات د سولې ته د رسیدلو لپاره تر ټولو بریالۍ او ښه لار ده.
بلخوا د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې پرون خبر ورکړل چې د افغانستان د استخباراتو مشر محمد معصوم ستانکزی او د طالبانو له لوري ملامنان اخوند په دې وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوها کې سره کتلي او د سولې په امکاني خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان سبی الله مجاهد له رایټرز خبري ایجنټ سره په مرکه کې دا رپورټونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ایټالوي ځواکونو د کار ستاینه کړې. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټلي له وزیر اعظم سره تر لیدنه وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې داعش په افغانستان کې د خپلې موجودګۍ د زیاتولو هڅې کوي، ایټلي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره هم مهم رول لوبوي او د دې هیواد پرمختګ ته خپل ملاتړ جاري ساتلی دی. د نېټو اروپایي غړي په افغانستان کې شاوخوا 5000 پوځیان لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل خار د نیول لپاره روان پوځي عملیات به سخت وي خو باور لري چې عراقي ځواکونه به داعش ته ماتې ورکړي. د ولسمشر اوباما دا بیان پرون د بغداد دغه اعلان یو ورځ وروسته مخې ته راغی چې د عراق حکومتي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملاتړ هغه عملیات پیل کړ چې د اوږدې مودې راهیسې یې تمه کېده. ولسمشر اوباما سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل د موصل د آزادولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل د پرمختګ یو بل ستر ګام دی. د امریکا دفاع وزارت په اسلامي دولت وسلوالې ډلې تورونه پوری کړي چې دغه ډله موسل ته د عراقي ځواکونو پرمختګ ناکامه کول لپاره د ښار زرګونه اوسیدونکي د سپر په توګه کاروي. د اکتوبر په 13مه د دفاع وزارت ویان کیپټن جیف ډیویس خبریالانو ته وویل دوی ته معلومه ده چې د موسل اوسیدونکي د انساني ډال په توګه کارول کیږي. نوموړی زیاتوي دا حالات د 1300 راهیسې دوام لري او دوی لیدلی دي چې په سورام وګړي نیول کیږي او خلک د تګ نامنې کولی شي چې له وجې اوسیدونکي له موسله نشي راوتلی. د ریپورټونو له مخې اوس هم په موسل کې شاوخوا 15 لکه خلک اوسیږي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي باید په شام کې د روسي کارروایانو له وجې د روس پر ضد بندیزونه لګول باید اوس هم د اروپای ټولنې لومړیتوب وي. انګلا مرکل ویلي هغه او د فرانس ولسمشر فرانسا اولاند به د شام په موضوع د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره نن په برلین کې د اوکراین په اړه د غونډې په سنډه کې خبرې وکړي. او اخیری خبر دا چې د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د شخړې په اړه لراتلونکي څلور ورځنۍ غونډې د زیات پرمختګ تمه نه لري. پترو پوروشینکو پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې خبریالانو ته وویل د اوکراین د راتلونکي په اړه ډېر خوشبینه دی خو له بده مرغه د نننۍ غونډې نه د پرمختګ تمه نه لري. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روسیې، اوکراین او فرانس ولسمشران برلین ته د خبرو لپاره بللي دي. د مرکل ویاند ویلي چې یاد مشران به د اوکراین د وضعیت په اړه د مینسک معاهدې د عملي کولو جاج واخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا جمال وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په سوات کې پولیسو د غیرت په نوم د یوې وژل شوې ښځې خاوند نیولې دی. د بشري حقونو فعالان د دې ګام ستاینه کوي.
مخکې به زمونږ سره د غیرت په نوم باندې ډېر قتلونه وشوه. هغې له خو د یا د خودکشۍ نوم ورکو یا د یو له اچې څه داسې کیسونه وو هغه به ریپورټ نه شو. نو دغه شان ډېر قتل عام به زمونږ د زنانو کېدو.
د میرانشاه قبایلي مشرانو له هغه وروسته د مشال رادیو ستاینه کړې کله چې د دوی د مځکو په اړه د راپور خپرېدو په نتیجه کې پولیټیکل انتظامیه د دوی غوښتنو ته غوږ کېښودې.
پوال احتجاج شوی مشال ریډیو ویډیو چگا کړل او خبرې په ریډیو باندې نشر کړل. پابند فوج او پولیټیکل ایجنټ خبره غو خوښتله.
د بلوچستان د صوبای اسمبلی یو غړي په دغه صوبا کې د درغلي یو شمیر تورونه په ګوته کړی دی. په کراچي کې 40 کال وړاندې د رخت د کارخانو د مزرانو پر سولیز احتجاج د ها وخت امنیتی ادارو ناتار ډز کړی وی چې لسکونه په کیمړه او جبل سیول. د کراچي وکیل د دې پیښې جزئیات بیانوي.
دومره افراد تفریح چې هغه مړی بیا یو خو پاند سپاک نه چالو چې ټول له نو ور کړی ډیر لا شونه چې دی هغه ورساته میلاو نه دی هغه چرته غورځولې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د اساس ترمنځ د سولې د مذاکراتو راپور ورکړل شوی، افغان حکومت ویلي چې دا ډول هڅو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال
ټولې هغه ډلې چې غواړي د افغاني مذاکراتو په چوکاټ کې د سولې پروسې ته داخل شي د افغانستان حکومت ورته سره غلاست وایي او هرکلی کوي.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرون لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا د سوات د کابل تحصیل پولیس چارواکي وایي چې د غیرت په نوم یې د یوې وژل شوې ښځې خاوند په داسې حال کې نیولی چې ټول ټبر به د غیرت په نوم د وژل شوو ښځو وژنه پټه ساتله. پولیس زیاتوي چې په پاکستان کې د نوي قانون رامنځته کېدو وروسته به اوس دوی دغه قضیه پر مخ وړي څو په پیښه کې ککړ کسان خپل سزا وویني. په دې اړه نور تفصیل له سوات د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل کابل تانی انچارج ایس ایچ او رحمت علي مشال رادیو ته وویل چې 13 شپه کابل ګالوچ نومي کلي کې 20 کلنه زنانه د هغه خاوند وجلی وه او ټول خاندان یې دغه وجنه پټه ساتله. دوی ته اطلاع میلاو شوه او د ملزمانو په ضد یې کارروایي کړې او یار محمد نومیتن یې د غیرت په نوم د قتل په الزام کې گرفتار کړی دی.
من ته اطلاع میلاو شوه چې وخزا په ټانګۍ چینه کې وجله شوې ده. موږ د قانوني کاروایۍ لپاره هلته کې لاړو. ښځه یې ښخوله جنازه یې شوه خو لا ښخه کړې نه وه په قبر. دوی په مقبره کې موجود وو. موږ دوی ته به دا ښخوی نه چې یاره موږ دې معلوماتو کوم د معلومات شوې چې دا خاوند وجلې ده. په دې سلسله کې دا موږ هلته کې ندی د خاوند انټروګیټ کو. دې سړي موږ ته وویل چې هغه زما د ښځې ناجایز تعلقات وو او په دغه سلسله کې دا ما مې نه کوله خو نه کېده. بېګا د شپې دا ما په لوړو والا چې تا دغه شو جن په مړی والا زور کو مړه نکړه او بیا مې خخوله تاسو را لګي. دا غي خلاف موږ 400 36 مقدمه زیات ده مونږه او جرم 300 زده مونږ درج کړی دی.
د ښځو حقونو ټولنو تر مخه داسې واقعاتو کې وجلې شوي زنانه هم داسې خاورو ته وسپارلی شي او د قاتل پته ونه لګي. دغه پوښتنه مو د سیمې پولیس مشر ډي اس پي حبیب الله څخه وکړه چې د غیرت په نوم وجنې قانون څه دی او دې کې عدالت ملزم ته څومره سزا ورکولی شي. نو دوی وویل
څنګه چې یو عام قتل دی دغه شان د غیرت په نوم قتل دی، هیڅ قسمه سفرخ پکې نشته. البته په تعدیرات کې سیکشن 311 یو دیس سیکشن به دې کې شامل کړی دی. د دې غیرت په نوم چې کوم قتل دی اضافي چې د دې سړي بیا ضمانت نه کیږي. په عام قتل کې ضمانت کېدی شي، د غیرت په نوم قتل کې ضمانت نه شي کېدی چې کله 311 سیکشن سره وړي. سزا یې موت دی، عمر قید دی، کم از کم 25 سال قید دی، 25 سال نه کم سزا پکې شته.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکننګ تر مخه د قتل سره 1300 میاشتو کې د 300 سړو بشمول 50 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې دي. دغه وجنې د دین اسلام په نظر کې څه حیثیت لري؟ دغه پوښتنه مو رحیم آباد منګوره کې د مذهب ښودونکي مولانا عارف الله څخه وکړه. نو ښاغلي وویل
یو ځای کې قانون وي، یو ملک وي، د هغې خپل قانون وي، او بیا خاص کر زمونږ پاکستان کې زمونږ د ملک کوم قانون دی هغه د شریعت سره متصادم نه دی. نو دې وجې نه په داسې موقعو باندې دا د حکومت ذمواري ده، حکومت ته دې باره کې رپورټ کول غواړي او هغه به دې ته سزا ورکوي. د انسان ډېر لوی مقام دی په شریعت کې، نو د انسان وینه تویول، د هغه عزت چې کوم دی خرابول، دا د الله پاک په نسبت باندې ګناه کبیره لوی جرم دی.
د ښځو حقونو لپاره ټولنه کې کارکوونکي غزاله رحمان وای چې د غیرت په نوم قتل کوونکي زیاتره په دغه وجه د قانون څخه بچ پاتې کیږي چې د وجلې شوې ښځې لپاره سو کیس نه کوي.
کم سټیپ چې د رحمت علي اس اچ او سي باغستو نه دا ډیر مخکې اغستل پکارو، لکه چې مخکې به زمونږ سره د غیرت په نوم باندې ډیر قتلونه وشو، هغه له خو به یا د خودکشي نوم ورکو یا د ورله اسی څه داسې کیسونه هغه به ریپورت نشو. نو دغه شان ډیر قتل عام به زمونږ د زنانو کې دو. نو زه وایم چې بس د دې سره به زمونږ د ټولې معاشرې ته دا میسج لاړو چې لکه قانون شته.
غزاله رحمان وړاندې زیاتوي چې د غیرت په نوم وجونکي مجرمانو ته تر دې دمه سزا نه ورکولو دغه وجه هم ده چې خیبر پښتونخوا کې په دا اړه پوره قانون نشته، او بیا د عدالت پیچیده نظام هم دې کې لویه وجه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خبري اوسدو د کوټ پر لور د بلوچستان د پبلک اکاونټس کمیټي مشر مجید خان اڅکزي د صوبې د روغتیا او تعلیم په اړه ویلي چې په تیر اول سکلونو کې په دواړو محکمو کې نه یوازې په لوی کچه درغلي سوي، بلکې په عملی توګه هم دغه محکمې له ناکامۍ سره مخ دي. د نوموړي په وینا په صوبې کې 50,000 داسې کارمندان شته چې له حکومت تنخواه اخلي خو کار ته نه ځي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین له کوټ راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټس کمیټي چیرمن مجید خان اڅکزي ویلي دي چې په تیر 10 کلو کې یوازې د تعلیم او روغتیا په ادارو کې د 400 اربع روپۍ څخه زیات پیسې ورکې شوې دي. نوموړي دا خبره د سیاحت او تعلیم په اړه د رابلل شوې غونډې وروسته و مشال ریډیو ته کړې ده. په غونډه کې د تعلیم او روغتیا چارواکو ګډون درلود. شاغلی مجید خان زیاته کړه چې په کلیوالو سیمو کې په ناقانونه توګه درملتونونه خلاص شوي دي او هلته د خلکو د سیاست سره لوبي روان دي.
هر کوڅه کې یو د دوایانو دکان دی چې میډیکل سټور ته وایي. دا غس معلومه نه ده چې په دا میډیکل سټور کې چې دا کم سړی ناست دی، دا غسر واقعي دا سرټیفیکیټ لري چې دا میډیکل سټور وچلی، دا نه ده معلومه. او دا کومې دوایان چې دی ورکوي چې دا دوایانې غسر ایکسپایری دي کنه دي. په ټوله دنیا کې دا قانون دی چې میډیکل سټور ته به د ډاکټر یو پرچی ورځي، دغه پرونه کې به دوایي ورکوي. اوس خو په میډیکل سټورو کې عام خلک بلډ پریشر هم ګوري، سټیتوسکوپ هم استعمالوي او د خپل د مرضی دوای نه ورکی. یعنی اوس خطرناک پوزیشن دا دی. سټیرایډ ګولی هغه ده چې د انسان پر بدن باندې نو ټول دوای نه اثر پرېږدي، نو دوی سټیرایډ ورکی. زموږ په عام کلو کې وا سټیرایډ د سر د درد لپاره ورکی.
د نوموړ په وینا چې د سند حکومت و بلوچستان ته د کروڑونو روپۍ دوایانې ورکړي دي خو هغه استعمال شوي نه دي او وخت یې تیر شوی دی، خو اوس هغه دوایانې په میډیکل سټورو کې خرڅېږي. مجید خان دا هم وویل چې دا حال د تعلیم دی، ځکه چې د تعلیم په محکمه کې 40,000 استادان تنخواوې اخلي خو کار ته نه راځي.
هغه ویلی چې موږ داسې نظام جوړ کړی دی چې د ضلع پر سطح باندې کم د تعلیم د محکمې مشر دی، هغه به موږ ته رپورټ راکوي او موږ به د هغه تحقیقات په محکمه کوو. مشکاره خبره ده چې کوم د ضلعي افسر په ضلع کې ناست دی هغه په دې کې شامل دی بیا د ده محکمه په دې کې شامل ده او دا زما تعداد دی د تعلیم به در شل زره بالایي او صوبه به در پنځو زره بالایي چې تنخواوې اخلي او وجود یې ستن نه او بله خبره دا ده چې په تېر څلور کال کې دو څلوېښت زره کسه لګېدلي دي غوښتنه دا ده په دې کې پښتانه څوک لګېدلي دي بیا که لګېدلي دي هغه چیرې لګېدلي دي هغه پر منټ لګېدلي دي په کم کم محکمو کې لګېدلي دي دا ګرده غوښتنې دي
مجید خان اڅکزي زیاته کړه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د تعلیم د سمول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او غواړي چې هر ماشوم په سکول کې داخل کړي د نوموړي په وینا چې د حکومت به دا هڅه هم وي چې د ټولو ماسټرانو ډیګریانې وګوري د یادونې وړ ده چې د تعلیم محکمه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره ورسره ده ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اس مژغ مشال رادیو خاوري اوس زو د قبایلی سیمو د راپورن پرلور د افغانستان په پکتیکا ولایت کې میشته د شمالي او جنوبي وزیرستان به کور کرسوي کډوال وای چې لګړنو ستون سره مخامخ دي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې لارې دې ورته خلاص کړي ترڅو بیرته خپل سیمو او کورونو ته سانسي دا کډوال د پاکستاني پوز لخوا په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې لا پوزي عملیات په لیدو ورسته پکتیکا ته وشتول په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي
د لمن سیمه په ځانګړي کیمپ کې شمیشته ځنه کا بالیون مشال ریډیو ته په دا رنگ ژغدلې دي
نو ماکیب خان شمالي وزیرستان د وای سیدګار دا مشکلات چې په دا لمن کې مشپندېږي نه دې تم رسته ملاویږي اس په ځول جامې دي مرسته ته دوله پرېږدا یې پوستا د زینار درېمي لیکاپټر درېمي او جیټر درېمي چاپم دا چاوي واړی کې وړکی دي بال باش تښې زینا دي دغه نه گزارانه شي کړای د پاکستان حکومت دا مې ته اپیل دی چې دا خلته دی وال یار وګوري
پیمنوم دا اسدالله پیمایزر سره تعلق لري میژو چې ګیمه د پاکستان پاوز د ضرب اعظم پر شنل مند شیر کړهو میژو له مونته مهاجرینو نرغلی په می سره ډېر ظلم شي ډېر زی تیار سره شي ولیاره په میشته باندې پاکستان ته میژدا درخواسته چې میشته ولیاره خلاص کو چې میش خپل وطن نه تلور شي
د محمد خان غنا زده مایزر مداخله دا ګیمه د زر په نظر یار کولا او میژ لیار دوله مند سیخه غوړي ایمانو کا په ګلم خونی کا په کونوی کا په دوی ته وی غنا میش په نه یار بند نه شي مشکلات چې ټول غریب بندي ګیمه د یو شای نشته
کلام چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر د دغو قبایلیانو د مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړه هغوی وویل
پولیټیکل ایجنټ خبران صاحب سره مو میټینګ شوی دی چې زر تر زره د غلام خان لار کولاو شي ور سره چې ما دو میر د لوړل هر دی هغه کولاو شي دا رنګ هم د انګور اجنا خبره کړې دو چې پکې ما په دې لار کې هغه متاثرین شاید په جنگ په حالات کې د افغانستان طرف ته یا بیرمل ته یا ور سره چې ما لمندو هغه علاقې کې محسوس شوی دی زه هم متاثرین یم چې اته دې کولاو شي چې په عزتمنه طریقه سره
محمد نذیر دا ہن زیادہ کڑا چپدا غا بار ایک سے بازا دے سولی وزیرستان دے سینٹ حکومی اسمبلی نمائندگانو سارا ہاں رابطہ کا وہاں چمیجا ٹول پر شریکا دے دغو کا بایانو دے مشکلاتو سماولو دے پارا لیار سمے کو سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو له هغه ورسته د مشال رادیو ساینه کړي کله چې د دوی د خبر خپرېدو په نتیجه کې پولیټیکل انتظامی د دوی غوښتنو ته غوږ کښې شو دي د خیبر پښتونخوا په بنو کې دوی ورځې وړاندې د میرانشاه مشرانو احتجاجي مظاهره کړې وه چې پوز او پولیټیکل انتظامیا د خلکو مځکې قبضه کوي خو د مشال رادیو له اړخه د خبر خپرېدو وروسته د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال رادیو ته ویلي چې دوی د خلکو مځکې نه قبضه کوي بلکې د هموارېدو کار یې کوي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیره کوي
دا د تاخیل قبیله مشرانو د مشال ستاینه وکړه او وایي چې مشال تل د خلکو په خړ ډول نمائندګي کړي او اواز یې تر واکمنو غوږونو رسولې د یادې قبیله یو مشر خلیل خان وایي دوی د مشال ستاینه کړي چې په خبرې چارواکو را د عمل وخودلو خو دې سره سره میرانشاه بازار ته نږدې د دوی کلې ډنګ شوې او میرانشاه بازار هم د دوی د خوښې بغیره جوړولی شي چې تل ورته لانجې معاملې پاتې کیږي.
د مشال ریډیو ډیره شکریا ادا کوي چې اول احتجاج شوی مشال ریډیو ویډیو غوچګه کړل او خبرې په ریډیو باندې نشر کړل. پابند فوج او پولیټیکل ایجنټ خبره غو خوشتل اخ چې موږ چونکې دغه نه پمځکه قبضانو کو دې دې پر هم ورکوي. کچیر دا خبره داس رښتیاوي بالکل میر شکریا غا ادا کوي ته خواږه یو خو دغه سارا سارا میر سارا د پولیټیکل ایجنټ او د جرنل چې جرګا وشي میر و مانی ان شاء الله میرو چې څنګه په احتجاج وروتلی داس په شکریا باندې وروځي چې میر سارا دغه پیراما او زارو کو یا د میر سارا د په وژغلی چې میر دې په شریکه په خواشه باندې وي.
حاجی سراج الدین وای میران شاه بازار جوړول نو وړاندې دې هر کس په خپل ځای او جایداد و دروي چې سبا هر کس تخپل جایداد معلومي او د لپاره د انتظامیا د مشرانو جرګه وغواړي.
بزرین علاقه اونجا غور خاطر فلم میره دیمه مشاد واسره میش خطلی ما دید بلکل بزر ترکل و نیز واد و نیم دری سوا کنینا جتیم دید بلکل خاتم شول چی نیز اخپل ما لکونه گوری چی هر سلای پا اخپل جی عداد ما لید پا اخپل زی ما دا اخپل ویتا غوره رینجی پولٹیکل جنتا ہے وشای پاوز او سرگتا ہے وشای جنیز داغا ملکیات دا ہے نیز زیرا میشتا پا اخپل زی ما دا بودی وقا اس لکا داغا دید را کن بزرین جلائی
دا یدونه دا چې میرانشاه بازار د عملیاتو وروسته په مکمل ډول ړنګ شوه چې اوس یې بیا په جوړولو باندې دولت لاس پورې کړي. خو اطمانځای مشران او د تاخیل قبیله چې د غلطه زیات مارکیټونه لري غوښتنه کړي چې میرانشاه بازار کې د خلکو نه د خپل مارکیټ دوکان او جایداد پوښتنه وکړل شي او بغیر د دوی د خوښې کې په نوي ډول جوړ کړي نو دوی با څنګه د یو بل سره پرې جوړ شي او د یو بل جایداد با سره ګډ شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري او زو د قبالی سیمه خیبر پر لور. د خیبر ایجنسی د لری سیمو خلک د نادرا د موبایل بسنه غوښتنه کوي. دوی وایي چې میرمنې د شناخت کارت جوړولو لپاره لری دفترونو ته نسی ورتلای نو باید د دوی لپاره د موبایل بسنه اول جلسې چې په اسانۍ سره شناخت کارتونه ترلاسه کړي. په دې حق نور تفصیل سیمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی لری پرتو سیمو خلک وایي چې میرمنې د ایجنسی تحصیلونو کې جوړ نادرا دفترونو ته نشي ورتلای او د شناختی کارډ جوړولو نه محروم دي نو باید کلیو ته د نادرا موبایل بسونه ورولېږي چې په اسانه شناختی کارډونه ترلاسه کړي. د خیبر لوړګي او تن ساجد مشال ریډیو ته وایي
تخمن خیر شو کوګه خیر شو خود بازار ته دنا نه راځي اول مطلب لیاره کوڅونه نور داسي مطلب پردي خیالم ساتنه دوه ډېر زیات مشکل ده کنه.
او د خیبر ملګور سیمی او تن زاهد وای چې په خوا دوی ته دغه سہولت ورکړای شوې وو خو اوس نشتا.
نادر موبایل به چې کوم څو وخت ملګور کینار سبا فیس جوړم یو میاشو چلی بیا د پټرولو او د ډیزلو د نشوالي جنریټر د واجی چې کوم دغه بند کړای شو موبایل وین چې کوم سرویس ته یم میاشتې مچلی ته یو ډېر زیات هغه 150 نو اخله 200 پورې شناخت کارتونه به په روزانه بنیاد باندې جوړول خو هغه که سرویس هم بند شو.
د خیبر ایجنسی د لری پروتو سیمو خلکو د شناختی کارت د غستونزه او د نادره موبایل بسونو غوښتنه مشکله د خیبر ایجنسی نه د کمی سملې غړي شاجګول پر دې ته وړاندې کړه. نو دوی وویل چې موږ به په دې لړ کې په پیښور کې د نادرا هډ کوارټر چارواکو سره خبرې وکړو او چې شرطه ممکن وي نو دغه بسونه به ورولېږو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. د شوقدر بازار او شاوخوا کلو ولسوای چې د پاکستان د وفاقي حکومت له خوا تر اوسه د قدرتي ګیس له نعمت څخه محروم دي. د دوی په وینا څلور خواو ته د ګیس نل لیکي تیری سوي خو دوی بیا هم له دغه اسانتیا څخه بې برخې دي. ځای ولسوایي چې دوی په بیا بیا د ګیس کنکشن یا میټر لګولو غوښتنه کړې خو لا هم د دوی غوښتنه نه ده منل سوې. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
دوی وای چې د شوقدر بازار نه څلور اړخونو ته د ګیس پایپونه خواره شوی ولې هغه یې د دغه منسوبینه وستلی
اکرام اسانځي جی د ګیس زم په کلی باندې تللی مټه تا صرف مرودو کې مشته زمګه کلی د مس کې دوه کلی کتو ځای اسانځي د کې نشته مو ته ډېرې جرګې دغه کړې هو زمګه سو کوری
خالد هاشمی د شوقدر بازار اوسیدونکو دی وای چې په شوقدر کې د هغوی د کورونو سره په پنځه ګزه کې د ګیس پایپونه تیر شوي خو د ګیس ته سهولت د محرومتیا له وجې په متبادل انتظام خرڅونه هم سیوا راځي او بله ده چې د خشاک اور په بازار کې هوا هم ګنده کوي
ځکه چې دا بازار ایریا ده او بازار ایریا کې چې کوم دی دا سهولت د دې متبادل بیا مشکل دی اکثر چې کوم دی خلک بجلی ته کوشش کوي او بجلی بیا ګرانم ده او دونه بجلی هم نشته بیا خشاک لرګي پاتې شو په دې وړو وړو کورونو کې خشاک لرګي استعمال تاسو ته پته ده ګران دیهات خو دی نه چې مونږ پای کې سهولت نه فایده والو
مشتاق احمد وای چې که هر کله د ګیس میټر ولګیدي نو د هغوی خرڅونه به ډیر کم شي او دا ساعت خرڅونه سیوا دي
او نن سبا چې ګمنې نو شین لرګي تقریبا 140 روپیا کې 150 روپیا باندې من دي نو زمون یو من خشاک چې ګمنې دا د ورځې نه کیږي چې سړی تنور چې دوه ټایمه تنور شو دا سي کټوي شو دا شو دا شي نه شو یا چې ګمنې دا بل ګیس شو کوم چې دا هغه والا دی فان ګیس ته یا دا غري کړو دا تقریبا سلندر والا دا 150 روپیا خو شاده سي کیلو راځي چې جمه شروع کیږي نو هغه چې ګمنې بیا غیبیږي مو او نورم ګرانی ګمنې 170 180 روپیا ته ورسي
بل خو دا سوی ګیس ته محکمې 400 پوینه چې د یاد سیمې د ولس لخوا درخواستونه راغلي خو د حکومت لخوا د نوې ګیس کنکشن او یا میټر باندې پابندي ده او هر کله چې دغه پابندي ختم شوه نو بیا ممکن ده چې دغه ولس ته ګیس پایپونه ورکړي شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري اوس دوه د کراچي پر لور د 1902 کال د اکتوبر پر 13 نیټه د هغه وخت حکومت د کراچي په لانډي سیمه کې په داوود کاټن مل او ګل احمد ټیکسټایل کارخانو کې د مزدورانو پر روان سولیز احتجاج ډزې کړې وې چې په نتیجه کې یې په لسګونه زیار کشان وژل شوي وو خو تر دې دمه نه خو د هغو شمیر چاته معلوم دی او نه هم د دغه خلکو د وژنې په اړه د هغوی کورنیو یا رسنیو ته معلومات ورکړل شوي دي دا د مزدورانو د غورځنګ یو غړی د خپل سترګو لیدلی حال بیانوي او وایي چې هغه وخت پر مزدورانو بجلی بند کړل شو او بیا پرې ډزې وکړل شوې په دې نور حال له کراچي څخه د مشال لړۍ خبريال محمد عمران راکوي
د هغه وخت د مزدورانو د غورځنګ د اطلاعاتو سیکرټر نذیر جان خان چې اوس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر دی د سترګو لیدلې حال بیانې وایي چې روژه او دغه ډزې په داسې مهال شوې وې چې لا د سحر رڼا نه ولګېدلې دوی چې کله مل تر تلو هڅه وکړه نو په لار کې امنیتي چارواکو منه کړل او لا تر دې دمه دغه مړو پوره او حتمی شمېره هم نه ده ښودلې شوې
د بوټو سیب دور ز پخپل د پښمنی په خپل دغه صدر چې وی بلای نو دغه سره په سیکل راووتم هغه څه چللې نو چې فردوس مل ته نږدې شو نو فورسز موږ مخې ته نه پرېښودو موږ چې واپس رالو بیا د نګریا مل ته نږدې شو دلته نه بیا هم واپس نو په دغه تلو راتلو کې په دې کې بیا رڼا شو چې رڼا شوه بیا د دیمنس کې هغه بجلی مجلی هم دی منځه وړې وه
د نذیر جان خان په وینا چې په دغه وجره شو کې 80% پښتانه وو او د دې وروسته هم د مزدورانو د غورځنګ مشران د هغه وخت حکومت په جیلونو کې بند کړل او داسې د غورځنګ زور کینو په کراچۍ ښار کې د مزدورانو خواریکه خود لپاره په عدالت کې کیسونه چلوونکي د قانوني چارو کارپوه سیرنکار منان باچا دغه پیښې په اړه وایي چې ځینې مړي خپلو خپلوانو وړي دي ولې داسې اندېښنې هم څرګندېږي چې د هغه وخت چارواکو ځینې مړي غورځولي دي
د ګیټ په ځای داغه د شاته د کارخانه دیوال چې دی هغه په بلډوزر باندې مات کو او پاغه ذریعے دوی چې دی پټرکونه په دغه کې د چنې نارانه نو تل او پاغه مزدوران چلته موجود نه هتا مزدوران ظاهر د خپل احتجاج په درنه ناسو هغه ګولې او چلاولې او بشمار مزدوران چې دی پاغه کې شهیدان او زخمیان شو شمیرې چې دی هغه وجه داوا چې هغه د مختلفو علاقو خلکو پاغه وخت او داغه نه پستا دومره افراد تفریح او دومره دغه چې هغه مړی بیا یو خو پاند سپارټ نه چاله چتول لنو ور کړی هغه مبارک مختلف افغانان دام دي چې ډیر لا شونه چې هغه ورساته میلاون دي هغه ترته غورځولې دي.
د کراچۍ د مزدور غورځنګ مشران وایي چې په خار کې د بدامنې د لړۍ خورېدو نه وړاندې به دوی هر کال دا ورځ مانځله، خو اوس د عام ولس نه دا پیخه هیره شوې ده. او که یو اړخته د دې پیخې د وجل شو د حتمي شمیرې په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، نو بل اړخته د حکومت یا نورو ادارو لخوا په دې پیخه کې د وجل شو مزدورانو وارثانو ته انصاف نه دی ورکړی شوی. محمد عمران، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. د غرمې 12 بجې سوي انیسا جمال به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې چارواکي وایي کابل ګالوت سیمه کې د غیرت په نامه وژنې په تور یو تن نیولې ده. د تحصیل کابل تانې یو پولیس چارواکي رحمت علي پرن مشال ریډیو ته ویل کابل ګالوت کې یو تن خپل ښځه د غیرت په نامه وژلې و چې وروسته پولیسو د وژونکي د کورنۍ پر ضد کاروایی پیل کړه او تورن تن یې ونیو. د بلوچستان پبلک اکاؤنٹس کمیټې مشر مجید خان چکزی ویلي په تیرو 12 کالونو کې یوازې د تعلیم او صحت په ادارو کې له 1400 اربو څخه زیاتې روپۍ ورکې شوې دي. مجید خان چکزی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي سمله غړی هم دی پرونې د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل په تعلیمي ادارو کې 1400 استادان تنخواګانې اخلي خو ډیوټیانې نه کوي. د افغانستان حکومت وایي د دایمي او باثباته سولې اراده لري او د هدف ته د رسیدو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د افغانستان د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینهپال پرن مشال ریډیو ته ویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانستې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ایټالوي ځواکونو د کار ستاینه کړې. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا وزیر اعظم سره د خبرو پر مهال دا خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موسل ښار د نیول لپاره روان پوځي عملیات به سخت وي خو باور لري چې عراقي ځواکونه به داعش ماتې ورکړي. د امریکا دفاع وزارت په اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیا تورونه پورې کړي چې دغه ډله موسل ته د عراقي ځواکونو پرمختګ ناکامه کول لپاره د ښار سرګونو اوسیدونکي د ډال په توګه کاروي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ویلي چې د هیواد په ختیځ کې د شخړې په اړه راتلونکي 4 ورځې غونډې نه د زیات پرمختګ تمنه لري. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روس، اوکراین او فرانس ولسمشران نن برلین ته د خبرو لپاره رابللي دي.
د مهمه خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس ورسېږي د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښتو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د راتلونکي میاشتې په 2 نیټه د اسلام آباد د بندولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د احتجاج مقصد یې د پاناما اسنادو په حق لا د وزیر اعظم نواز شریف احتساب کول او یا په استعفا ورکولو مجبور کول دي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان شپږ میاشتې کوشش وکړو چې پاناما اسنادو لړکې د وزیر اعظم نواز شریف احتساب وکړی شي خو داسې ونه شو او مایوسه کېدو وروستو تحریک انصاف اوس د اسلام آباد د بندولو اعلان وکړ. ورځپاڼه لیکي چې ملک د وړاندې څخه د یو شمیر ستونزو سره مخ دی نو حکومت له پکار دي چې پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات وکړي او د مسلې څخه حل راوباسي. ځکه که تحریک انصاف اسلام آباد بندوي نو حالات ورسره خرابېدای شي کم چې به ملکی استحکام او معیشت لپاره ښه نه وي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت او تحریک انصاف دا ذمہواري جوړیږي چې ریاست او اولس په امتحان کې د اچولو په ځای دی د دې مسلې حل لپاره مذاکرات وکړي. ځکه چې د حکومت خاتمه کول د مسلې حل نه دی. دا قسمه تجربې وړاندې هم کړې شوې دي او څه ښې نتیجې نه دي راوتلې. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پنجاب صوبې لپاره د ګیس لوډ شیډنګ شیډیول جاری کړی شوی دی او په خیبر پښتونخوا کې هم د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې په پېښور کې خلک شکایت کوي چې سحر او ماښام د ګیس لوډ شیډنګ کیږي. حکومت د خلک په احتجاج کولو نه مجبوره کوي او په فوري توګه دا لوډ شیډنګ بند کړي. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د توانایي بحران نه هیڅوک هم انکار نه کوي خو دا هم حقیقت دی که د بجلی او ګیس د سپلای ذمہواره ادارې په صحیح توګه خپل کار وکړي نو په دې بحران تر څه حده قابو موندلی کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د جرمن ټلویزیون ډویچ ویلی په یو راپور کې پښتنه راپورته کړل سوې چې آیا پاکستان پیپلز ګوند په ولس کې خپل پخوانی محبوبیت له لاسه ورکړی که څنګه. په دې راپور کې پر ځینو نکاتو بحث شوی دی. بلخوا د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې ادارې لیکي افغان حکومت ته پکار ده چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د یو خبریال د وژنې سمدستي او کره پلټنې وکړي او ککړ کسان عدالت ته حاضر کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
جرمن ټلویزیون ډی ډبلیو په خپل یو ریپورت کې د یته کتنه کړې چې آیا پاکستان پیپلز ګوند د دغه هیواد په خلکو کې خپل پخوانی جاذبیت یا کشش له لاسه ورکړی که څنګه. دا ریپورت په دې حق لیکي د پیپلز ګوند موجوده مشر بلاول بټو زرداری هڅه کوي چې په عوامو کې یو وار بیا د خپل ګوند مقبولیت سیوا کړي، خو کوي خواته هغه د خپل مور بنظیر بټو په شان جادویي شخصیت نه لري، نو بلې خواته په پاکستان کې خلک اوس د موروثي سیاست نه ستړي ښکاري. د جرمن ټلویزیون دا ریپورت زیاتوي چې نږدې نهه کاله وړاندې بنظیر بټو وجل شوې وه او هغې په خپله وصیتنامه کې بلاول بټو خپل سیاسي وارث ګرځولی و، خو تر اوسه بلاول د هغې ځای ته په رسیدلو کې ناکام ښکاري. د نوموړي پلار او پخواني صدر آصف علي زرداری هم سو واره هڅه وکړه چې خپل زوی ته په سیاسي میدان کې د کامیابۍ موقع برابر کړي، خو د پام وړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. سیډونکي وای چې په بلاول بټو زرداری کې یو لخت د سیاسي مشرتابه لپاره د ضروري خاصیتونو کمی ده، نو بل لخت په عوامو کې د خپل مور بنظیر بټو او نیکه ذوالفقار علي بټو ومره ملاتړ هم نه لري. بلخوا د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس لیکي افغان حکومت ته پکار دی چې په دې ورستیو کې د دغه هیواد د ملي ریډیو ټلویزیون د خبریال د وجنې زر تر زره او د باور وړ تحقیقات وکړي او پکې ککړ خلک عدالت ته وړاندې کړل شي. د یعقوب شرافت په نامه دغه خبریال په زابل ولایت کې څو ورځې وړاندې ناسرګند وسلوالو په ډزو وواژه. د ایشیا لپاره د یاد ادارې مشر سټیو بټلر ویلي افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو کې شامل دی. نوموړي زیاته کړې چې پولیس د تحقیقاتو په وخت د هغه په وجنه کې صحافتي ذمواریو ته هم د دې پیښې د محرک په توګه وګوري. د یعقوب شرافت نه وړاندې هم په افغانستان کې په روان کال کې درې نور خبریالان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق په شمال کې به د موصل ښار د نیول لپاره پوځي عملیات سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته ماتې ورکړي. د عراق پوځ د دوشنبه په ورځ له داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې د موصل ښار د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. په دې عملیات کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د عراقي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په موصل کې د پوځي عملیاتو په اړه د ولسمشر اوباما د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلازی په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په موصل کې د پوځي عملیاتو پیل د پرمختګ یو بل سترګام دی. اوباما وویل داعش په 2014 میلادي کال په دوبی کې موصل ښار ونیو، د دې عملیاتو په پایله کې شکست وخوري. د وایي د موصل ښار د ازادۍ لپاره عملیات د پرمختګ یو بل ګام دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موصل د عراق دوهم ستر ښار دی او داعش له تیرو دوو کلونو راهیسې هلته ځان ټینګ کړی دی. شاید د یو میلیون په شاوخوا کې وګړي به هلته اوسي، نو له دې ښاره د داعش د ایستلو تر څنګ زموږ تمرکز د هغو ملکي خلکو لپاره مرستې او بشري خدمت دی چې له جګړې تښتي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د عملیاتو له پیل سره څرګنده کړ چې یوازې د عراق ملي پوځ به موصل ته چې اکثر استوګنې سنیان دي ورننوځي. دا خبره ځکه مهمه ده چې د عراق شیعه ملیشه هم د موصل د بیرته نیولو په دې عملیاتو کې برخه لري. په عملیاتو کې د شیعه ملیشو ګډون چې ایران یې ملاتړ کوي او د کوردي پیشمرګه و ګډون، دا اندېښنه پیدا کړې چې شاید د موصل تر نیولو وروسته هلته میشتو سنیانو ته ګواښ پېښ شي. د عراق پوځ ویلي چې د جنوب له لوري په موصل کې پرمختګ کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې څرګنده کړه چې د داعش پر ضد روان پوځي عملیات به ګران وي، خو داعش به ماته وخوري. په موصل کې به جګړه سخته وي. په دې جګړه کې به پرمختګ او شاته تګ وي، خو باور لرم چې داعش به لکه څنګه چې د عراق په نورو سیمو کې ماتې وخوړه، په موصل کې هم مات شي او دا به د داعش د ځپلو لپاره یو بل ګام وي. د عراق د پوځ یو جنرال خبري رسنیو ته پرون وویل چې لږ تر لږه 25,000 عراقي عسکر او پولیس په دې عملیاتو کې ګډون لري. د کوردي ملیشو یا پېشمرګه قومندانۍ ویلي چې د دوی 4,000 ملیشه هم په دې عملیاتو کې شامل دي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر ویلي چې دا پوځي عملیات د داعش د وسلوالو د شکست لپاره ډیر مهم دي. د د په وینا که چیرې عراقي ځواکونه موصل ونیسي په عراق کې به د داعش وسوالو ته یوه ستره ضربه وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلزلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
افغان حکومت وایي د حزب اسلامي لمشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ډلو هم مذاکراتو ته زړه شکړی دی. دا خبر د افغان لسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پارن له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو پرون ورځ خبري اژانس ته ویلي و چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې غیر رسمي خبري سوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره رد کړې ده. عبدالحی کاکړ د مرکې په سر کې له وخان مینه پال پوښتي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو اترو راپورونه څومره رښتینې دي. مینه پال په ځواب کې وایي
د حکمتیار صاحب سره تر مذاکراتو وروسته ځینې داسې تمایلات د طالبانو لخوا ښودل شوي دي چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې مسولې ته د دوی تمایل شي.
دا د کوم تاسو طالبانو یادوي دغه چې کومه خبره ده چې په قطر کې خبرې اترې شوي دي، دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
د افغانستان حکومت له ټولو فرصتونو امکاناتو څخه کار ټولو هوا درسونه ته چې موږ د ایمي سولې ته رسي نور په مراجعه کور باندې کار
نه. خو چې تر کومه ځایه پورې دغه خبره ده، دا رښتیا ده چې خبرې شوي دي؟
افغانستان حکومت بیا هم درته وایم چې ټولو هوا درسونه په دې ټولو چینلونو باندې کار کوي چې هغه د سولې لپاره تمایل وسي او هغه د سولې لپاره ګټور وي. او
خو دې کې دغه چې کومه خبره ده تاسو تمایل لري جنې ډلې دا ډله ده کدا د مولا حبت الله په مشرۍ کې طالبانو خبرې اترې دي؟
په مشخص ډول باندې زه نشم څولای، ولې په ځینې ډلې دي چې د سولې لپاره تمایل شو
او دې تاسو سره تماس نیولی دی. اوس
د افغانستان په سولې په یو پروسه ده او دا پروسه اوږده ده، نو دا لري وخت ور باندې کار کوي.
او په دې وروستۍ کې د تازه رابطې آیا د په هیواد کې دننه شوې دي کنه د هیواد د باندې؟
د سولې لپاره هم په دننه کې کار کوي، هم د باندې باندې کار کوي. ټول هغه درسونه شي که په دننه کې وي او که په د باندې کې وي، د سولې په پروسه کې مفید او ګټور تمامېدلی شي پر هغه باندې کار کوو. اکثر درسونه پوهېږي شي هغه د باندې.
او اخیری دا چې دغه اوس چې کومه هڅه شوې ده تمایل راغلی دي، په دې کې د پاکستان دولت څه رول شته کنه؟
کاملا د افغانستان حکومت پر بین الافغاني مذاکراتو باور لري او د بین الافغاني مذاکراتو چوکاټ چې دی دا یو بریالی چوکاټ دی او دا بیله د حالت د ځینو هیوادونو پر مخ،
یعنی پاکستان په کې رول شته کنه په دې کې څه اوس په دې روسي کې کوم کوشش طالبان
کوي؟ تاسو معلومی دي چې پاکستان هیڅ وخت هم خپل رول نه یادا کوي.
اوس صدا شي رابطې تاسو د پاکستان ترمن څه ویلي چې دوی یو نوی حاصل تاسو سره پایل کې کنه؟
تر اوسه پوری هیڅ حاصل نه څه ویل پاکستان سره د سولې په برخه کې.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپالو چې په دا ورستوي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پرتن ځوابولی. د سعودي عربستان بادشاه د افغانستان له حکومت سره ژمنه کړې چې د سولې د ټینګښت له هڅو به هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله پرون د سعودي عربستان له بادشاه او د خلیج همکاري شورا له مشر سره خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د افغانستان له حکومت سره ژمنه کړې چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به مرسته وکړي. هغه پرون پر یاد کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر امکان په خبرو کې ټینګار کړی چې د دې لپاره د یو دریم هیواد ترمنځ ګډیتوب مخکې باید طالبان سولې ته اراده څرګنده کړي. پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود همداراز ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره باید د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه شي څو د روان بحران ډیپلوماتیک حل وموندل سي. د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس د ویندوی مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله له سعودي چارواکو وغوښتل چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره همغږي رامنځته کړي.
تر څنګه یادونه وکړه چې کچېرې طالبان غواړي چې د سولې خبرې وسي او هغوی په دې حقله صادق وي او د سولې د خبرو لپاره نیت لري، نو زرځکه چې هغوی تر خبرو وړاندې یا د کوم هیواد تر منځګړیتوب وړاندې له جنګ او جګړو خلاص واخلي، د افغانانو وژنه بس مشخص
چې د خبرو لپاره. جاوید فیصل په وینا عبدالله عبدالله پرون د خلیج د همکاریو شورا له رئیس سره هم د سولې او له طالبانو سره د حکومت دروغې پر امکاناتو غږېدلی او په ځانګړي ډول یې له تروریستي ډلو د پاکستان پر ملاتړ خبرې ورسره کړې دي.
د خلیج د همکاریو ټولنې د سکرټر جنرال سره په لیدنه کې د افغانستان اجرایی رئیس یادونه وکړه چې د دغې ټولنې له ادرسه دي کار وسي تر څو د وسلوالو تروریستانو مالی منابع وچې سی او په دې توګه سره د وسلوالو د فعالیتونو له کمښت یې هم له پای ته رسیدنې سره همکاري وسي. له پاکستان څخه د پاکستان له نومه په دې توګه یادونه وسوه چې لا هم تروریستان د پاکستان څخه ملاتړ ترلاسه کوي او اړتیا ده چې دغه ملاتړ له منځه ولاړ شي، دغه ملاتړ پای ته ورسیږي.
د سعودي عربستان واکمنان د پاکستان له حکومت سره نږدې او تودې اړیکې لري. د افغانستان حکومت مخکې هم له سعودي غوښتنه کړې چې پر پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي او په غیزمن ډول د وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرستې ته وهڅوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري فاینانشل ټایمز ورسپانې د هند او پاکستان د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي په سیمه کې د امنیت لپاره باید پاکستان ټولې ترهګري ډلې له منځه یوسي او هند باید د داسې هڅو هرکلی وکړي او په کشمیر کې له ولس سره خبرو تکشینی. شاهین بنیرۍ د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز لیکي د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلي حالات که هر څو تر سرحده خښوې دي، خو بیا هم د کوم خبرو له وجې چې اړیکې خراب شوې وي هغه په خپل ځای دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ ویره په خپل ځای پاتې ده. دواړه هیوادونه په کړکیچ کې دي، په داسې حال کې چې په کشمیر کې د بېقرارۍ له کبله په وزیر اعظم مودي تنقید کیږي. پاکستان هم یوازې شوې دی. دا خبره د سارک د غونډې د ځنډېدو له کبله نوره هم سپینه شوې ده. هند په کشمیر کې په هندي ځواکونو د برید نه وروستو په دې غونډه کې د ګډون نه انکار وکړ او د برید تورې په پاکستان پورې کړ. د هند نه وروستو د سیمې نورو هیوادونو هم په غونډه کې ګډون ونه کړ او د پاکستان لپاره تر ټولو حیرانوونکې خبره دا وه چې د ټولو هیوادونو په پاکستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته اشاره وکړه. په هند کې په وزیر اعظم مودي تنقید کیږي چې د کشمیریانو سره د خبرو نه انکار وکړ او د هغې په نتیجه کې د غلطه سیاسي او مذهبي ګوندونه وویشل شو. پاکستان په دوو میدانونو کې له خطره په ډک حال کې دی. یو د پاکستان مغربي پوله چرته چې افغان طالبان پر مخ روان دي، د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي. بلخوا په مشرقي پوله پاکستان په پنجاب کې وسلوالې ډلې ساتي چې هغوی په هند کې بریدونه کوي. د 2003 کال وروستو پاکستان ژمنه کړې وه چې وسلوالې ډلې به قابو کړي او د هغې نه وروستو د بریدونو شمیره هم لږه شوې وه، خو اوس هم ځینې وسلوالې ډلې داسې شته چې له پولې هغه خوا اوړي. ورځپاڼې لیکلي دي داسې خو د پاکستان او هند ترمنځ ډېرې معاملې دي چې هوارې غواړي، خو تر ټولو غټه تنازعه په کشمیر ده. د اسلام آباد لپاره د کشمیر معامله یوه نظریاتي معامله ده. د هند لپاره هم نظریاتي مسله ده، خو ورسره د ځمکني حاکمیت معامله هم ده. فینانشل ټایمز په پای کې لیکلي دي چې پاکستان له پکار دي چې د جنگ د خطر لري کولو لپاره ټولې ترهګري ډلې له منځه یوسي. هند له پکار دي چې د داسې ګامونو هرکلی وکړي او د هند لاندې کشمیر د ولس سره خبرو ته کښیني.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خنمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او سو یو ځل بیا د افغانستان پر لور په دې ورستیو کې د افغانستان د کندوز، هلمند او فراه ولایتونو څخه په زرګونو کورنۍ د جنگونو لامل بې ځای شوی دي. په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالانو له بې ځای شوو کورنیو سره د مرستو راټولولو په خاطر په جلال آباد ښار کې مرستندوی کیمپونه لګولي او له خلکو څخه مرستې جلبوي. په دې نور حاله جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي چې د مرستو د جلبولو په ژغ پیلېږي.
هلمند، فراه او کندوز خلک چې د داخلي جنگونو لامل بې ځای شوي ستاسو مرستو ته اړتیا لري.
د مرستو د راټولولو دا غږ د جلال آباد ښار د مخابراتو له څلور لارې څخه اورېدل کېږي، چېرته چې ګڼ شمېر مدني فعالانو د کندوز، هلمند او فراه ولایتونو څخه د جنگونو له امله د بې ځایه شوو کورنیو لپاره د مرستو د راټولولو خیمه لګولې وه. په ننګرهار کې د مدني ټولنو د مجتمع د دفتر مشر عبداللطیف مل شینواری په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې وروستیو بدمرغه داخلي جنگونو کې په فراه، کندوز او هلمند کې په دلایي شکل باندې خلک بے ځای شوی دي. دوی د یو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره ژوند روان دي مخ دي. په همدې خاطر باندې چې د خلکو سره مرسته شوی، د مجتمع دفتر په ټولو زونونو کې د مرستو راټولولو کمپاین شروع کړی دی. په دې لړ کې په ننګرهار کې هم دوه ورځې د مرستو کمپاین شروع کړی چې چهارشنبه او پنجشنبه دوام لري.
مدني پال عبدالوحید ساتي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی هڅه کوي چې په افغانانو کې د مرستو کلتور عام کړي.
څنګه به دې باور وشي دغه فرهنګ جوړ کړو چې افغانان څنګه د افغانانو سره مرسته وشي کړي، او دا لړۍ موږ نور ولایتونو ته هم پاینده کې پراخه کړی شو. څنګه د ستونزو سره مخامخ کېږي که په طبیعي آفات وي او که په داخلي جنگونو په واسطه باندې متاثره کېږي، خلکو کې آگاهي را پیدا شي چې څنګه یو ورور د بل ورور سره څنګه مرسته وکړو. هغه که د افغانستان په هر یو ولایت
یو تن مایوب چې خپل مرسته یې په امدادي صندوق کې واچوله، په شتمنو خلکو غږ کوي چې خپل مرستې خپلو جنگ ځپلو هیوادوالو څخه ونسپموي.
نوم می محمد امیر ده، خپلم زما ایبی ما خوشی ده، می چوکات زما زی ډیر زړه درد ده اون کو وته پس سره سره ما خپل د واسه می واس مرسته وکړه ورو ورو غول دا پیغام د ټول ورونو ته په دې خلکو سره مرسته وکي.
او یو ما شومنجلی چې خپل هم د مزدوري لپاره بازار ته راوتی و او ل خپل وسی سره سم مرسته ل جنگ ځپلو هیوادوالو سره وکړه. مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
شکرانه کوم د کندوز د خلکو د پاره ما مرسته وکړه، د نور د ودوالو نم غواړم چې مرسته وکړي.
د ننګرهار د مدني ټولنو د مجتمع د دفتر مسولین وایي، دوی غواړي چې پر ټولې شبې مرستې خوراکي توکي او ژمنی لباسونه واخلي او د یادو ولایتونو بې ځای شوو کورنیو ته یې ورسوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. تیر ورځ د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د یو سربند او ویالې جوړولو کار پیل شو چې د ځای چارواک په وینا به 80,000 جریبه مځکه ورڅخه خړوبېږي. د یادې پروژې د پیلېدو په ځای کې د پکتیکا والي وویل چې په راتلونکي کال کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د سلو سربندونو او ویالو د اساسي جوړولو پلان لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د یاد ولایت د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره سل سربندونه همدارنګه یو شمېر مهمې ویالې په پاخه ډول جوړې او ورغول شي. یاد سرګندونې تېره ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وعدت په هغه ناسته کې وکړي چې په مرکز خرنه کې د یو سربند او یوې ویالې د کار د پیل په موخه جوړه شوې وه. یاد سربند او ویالې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د 10,000,000 افغانیو په لګښت جوړیږي د خرنې 80,000 جریب ځمکه به ورڅخه په دوامداره توګه خړوبیږي او په دې سره به د خرنې د بزګرانو په کرنیز پیداوار کې زیاتوالی راشي. د پکتیکا والي محمد الیاس وعدت مشال راډیو ته وایي چې په راتلونکي کال کې د سلو نویو سربندونو او لویو ویالو د اساسي جوړولو پروګرام لري چې په هغه کې د پالتو مهم بند هم شامل دی.
په راتلونکي کال کې سل بندونه پلان شوي دي او په 900 بندونو کې زموږ د پالتو بند هم دی. دا نن چې کومه پروژه د کلو پراختیا ریاست له لوري پلی کیږي دا د سیموالو لپاره ده. د دې ځای چې کومې اوبه تېرېدې هغه سی به تېرېدې کوم ځای ته به چې رسېدې هغه ځای ته به ورسېدې خرنې ځمکو ته یې ګټه نه رسوله. اوس د دې سربند له برکته به د اوبه تنظیم شي دا اوبه به جګې شي زموږ د خرنې ځمکو ته. نو د اوبو په وخت کې به موږ خپلې ځمکې او خپل پټي په دې اوبو باندې په خپل اوبو باندې خړو.
بل لوري ته قومي مشر کلا خان وایي پخوا د ویالو په تړلو کې لډې رستونزو او تاوانونو سره مخامخ ول. د سره له دې چې دا پروژه ګټوره وبلله خو غوښتنه یې وکړه که چېرې د پلتو ویالې ټول امتداد پوه شي نو ګټه به یې ټولو خرانوالو ته ورسیږي.
ترکتلان به ورته راوستل ډبرې به هم ورته راوړې بعد له دغه به بیا شهر ته به ورسېدلې مثال بیا بیا راشي یوړه د موږ د ټولې بیالې د پښتون لخواه درته شي دا موږ ته بسنه نه کوي خو که موږ ته ټوله بیالې پخه او که موږ ته بند به تړلی شي هغه بیا لا د ټول ولایت ګټه ده یا د یو شخص ګټه نه.
پکتیکا ولایت که څه هم پراخ صحراوې او هوارې ځمکې لري خو د دوامداره اوبو د نشتون له کبله په ډېره لږه برخه یې موسمي غلېدانې کرل کېږي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي که چېرې افغان حکومت د پکتیکا د صحرا او آبادولو ته پاملرنه وکړي نو د دې هیواد د غلو دانو او میوو د اړتیا یوه ستره برخه به له همدې ولایته ترلاسه شي.
جوڑ کا بہو